السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا وایي هغه هیله چې زلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د طالب استازو سره د خپل لیدنې په اړه معلومات ورکړي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله فرانسې ته رسیدلی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدلو په اړه غږیز پیغام یې په خپله نه دی اورېدلی خو په اړه یې معلومات لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غني مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونکي رول لري. دا خغلی خلیلزاد له خولې دام ویل شوی چې د سولې بین الافغاني خبرو ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوی. ارګوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمي خلیلزاد له ولسمشر غني سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. طالبانو بیا تایید کړی چې په قطر کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیئت سره درې ورځې مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سوله ییز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګوند وسلوال طالبان د موقت حکومت د جوړېدو په لټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په اړه په احتیاط خوشبیني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرکشوب لاړولي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
چارز عملیات پیل شو. د عملیات تیر ورځ پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له د وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډیر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمېره ټول ټال اووه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو ویاند هم منلې چې له مالستان ولسوالۍ څخه یې جنګیالي په شا شوي دي. نوموړي بیا دا د ځایي مشرانو سره له سلا مشورو وروسته شوې پرېکړه بللې. د غور امنیتي چارواکي وایي چې د غور هرات پر لویه لاره نه څرګند وسلوالو درې تنه مسافر وشه دي. د غور د امنیه قوماندانۍ د امنیت سرپرست سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو او غور ته روان و چې په لاره کې له موټرو کوز شوي او ډزې پرې شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله فرانسې ته رسیدلی. د اجرایي ریاست یو ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی به دغلته د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا په کانفرنس کې پر وینا سربیره له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري. د اجرایي ریاست یوې خبر پاڼې هم ویلي چې ښاغلی عبدالله به په پاریس کې د افغانستان او سیمې په اړه د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا په غونډو کې پر ګډون سربیره د فرانسې له لوړپوړو چارواکو او په دې کانفرنس کې د نورو ګډونوالو هیئتونو سره خبرې کوي. د اروپا د همکاري او اقتصادي پراختیا د سازمان دا نولسمه غونډه ده چې له نن څخه به تر چهارشنبې پورې دوام وکړي او په بحثونو کې به د افغانستان په اړه هم خبرې اترې شاملې وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د داعش وسلوال ډلې څلور تنه غړي له وسلو او مهماتو سره نیولي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دې ډلې د کابل په بېلابېلو سیمو کې په ترهګرو په فعالیتونو او د اشخاصو په ترور کې لاس درلود. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. په دې لړ کې وروستۍ حمله ارګ ته نږدې پر هغه اعتراض کوونکو وه چې له حکومت څخه یې د غزني په مالستان او جاغوریو ولسوالیو کې د عملیاتو غوښتنه کوله. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دته د سعودي خبریال جمال خاشقشي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د پخپله هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقشي د تېرې اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې ووژل شو. او د روسیې د سایبریا د سیمه ییز پارلمان د مرستیال مړی موندل شوی. د سایبریا د سیمه ییز پارلمان مطبوعاتي ادارې نن ازادۍ راډیو ته وویل د الکسی کلیشکو مړی د سایبریا په مرکز کې د پارلمان له ودانۍ بهر موندل شوی دی. دا خبرونه
د سولې علي شورا وایي هغې هیلې چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت بدلېږي.
دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې سړی سولې بدنې ته برابرېږي. مخکې د انتخاباتو نه د سولې دپاره څه زیات کار وشي.
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنګټن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن په تنځایونه له منځه یوسي.
د ولسی جرګې ځینو استازو د غزنی د مالستان جاغوري او د خاص روزګان ولسوالۍ په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار وکړ چې له طالبانو تصفیه سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د سولې علي شورا وایي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت بدلېږي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان د سولې پر ټغر سره راټول سي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
ورسته لاغی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوری ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبینی څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیاتې تمې راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزې حل جدي تعقیب شي شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي.
زوره توجه او د بل خانه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبري هلته کوم چې یو د امریکایانو سره خبرې دا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره نورې داسولي خبره وځي. دا په خپله ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه د سولې دپاره څه زیات کار وشي.
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي خو ده هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې راپورونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمونږ ستاسو هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوی کوي دلته زیاتره وکیل صاحبانو یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي.
ومردل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د افغانستان د سولې په مسله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په تړاو یو لړ ترخې څرګندونې کړې دي چې د افغان حکومت له هرکلي سره مخامخ سوي دي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو د هرکلي تر څنګ پر اسلام آباد د واشنګټن د بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال وایي تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. بیا هم یوسف خان زدران.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندېدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډېر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي، تر څو چې دغه پټنځایونه له منځه یونړل شي او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطع نه شي، موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسدی نه شو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یوه نظامي ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې کیپ ټاون ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مه میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان فوز ویجاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته لاغې ترنګل شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. د ویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تروریستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو د عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکاري په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حمله انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي، تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بې وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونه شي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوه ګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونه شي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغو هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت له واشنگټن څخه غوښتنه کړې چې پر اسلام آباد د وسلوالو له ملاتړ د لاس اخیستو لپاره بندیزونه ولګوي. په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په عکس العمل کې ویلي چې د دې پر ځای پاکستان د ناکامۍ قرباني سي، امریکا باید په دقیق ډول ارزونه وکړي چې د ناټو له 1,24,000 او 2,500,000 افغان پوځیانو او په افغانستان کې پر جګړې د 1 ټریلیون ډالر له لګېدو سره سره طالبان نن ولې تر پخوا قوي سوي دي. په وروستیو کې افغان حکومت واشنگتن تور لګولی چې پاکستان د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې کافی اقدام نه دی کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې د بندېدو دفاع وکړه او زیاته کړه چې پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې وکیلان د مالستان، جاغوري او خاص اروزګان ولسوالیو په هغو سیمو کې د امنیتي پوستو پر جوړولو ټینګار کوي چې له طالبانو تصفیه سوي دي. واصل وصال راپور لري.
که سهم د مالستان جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ په تیر دوه ورځو کې د طالبانو له موجودیت پاکې شوی، خو پر دغه ولسوالۍ د طالبانو د بیازلي حمله په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې د نامنو دوام د نور ولایتونو په امنیت هم اغیز لري، او که دولت د یادو ولایتونو په نامنو ولسوالیو کې له عملیاتو وروسته هلته امنیتي پوستې جوړې نه کړي، نو خلک به د طالبانو له اثراته خلاص نه شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یارچی د دغه جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي ناستې مشري کوله ویل
روزګان او مالستان او جاغوري کې کم مشکلات د نامنې پیښ شوې دي. هغه کورنۍ چې هم د نامنې د وجه نه مهاجرت کړی ده، البته د حکومتي چارواکو نه یا د امنیتي چارواکو نه مننه وشوه. غوښتنه دلته هم ده چې باید آینده داسې یو فاجعه منځته رانه شي او هلته امنیت برقرار پاتې شي، او یا دا ده چې پوستې واچول شي یا لیوه واچول شي.
تپ د سیال کده چې د جاغوري مالستان او خاص روزګان ولسوالۍ لا تیر شل ورځو رئیس د طالبانو د حمله او شدید نامنیو شاهده و. د دغه ولسوالیو جنگونو چې پوزي تلفات هم لرل د ولسیرګي له توندونی وکړه سره مخوه. د ولسیرګي غړی عارف رحماني وای لا یاد درې ولسوالیو نه د بیزای شو خلکو شمیر چې خزه او مشومان هم پکې شامل دي 1400 تنو ترسي. په فراو بغلان او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې د نامنیو زیاتېدل نور اندېښنې لري چې د ولسیرګي غړی طرح کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا د غوندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د غزنی جاغوري مالستان د ولسوالۍ کې د جلب جذب پروګرام د منطقوي قوتونو لپاره شروع شوی دی. هلته به دوه ټولې ځای په ځای شي. دا به د ملي دفاع وزارت 203 تن در قلي اردو په چتر کې وي. دوی ته روزنه او هغه ټول هر څه چې دي دا به د قلي اردو تر چوکاټ لاندې وي. او هلته به بیا اجازه نه ورکوي چې ترستان یا طالبان هلته ستونزې پېښ شي.
خغله جاوید ټینګار کوي چې د افغانستان دښمنانو ته به دا اجازه ورنکړل شي چې د مالستان جاغوري او خاص روزګان ولسوالۍ او د هیواد نور سیمې نام نه کړي.
بلخو د غزنی چارواکي وایي چې مالستان ولسوالۍ د لس ورځنۍ جګړې له کبله تصفیه شوې ده. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغې ته یې درنه مرجوب له هم غوراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو تنو وسلوالو او شلو تنو امنیتی سرتیرو او پاڅونوالو ته مرجوب له اوشته ده.
په مالستان ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې وسلوالې نښتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفین څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمیره ټول ټال اوه کسره او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي، خو د وراوښتې مرجوب له خبرنه یې بې بنیاده وبلل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر نن په یوه کانفرنس کې ویل چې د تریاکو کښت 40% او د کوکنارو تولید 90% کم شوی دی. تفصیل له ناجی صاحبی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي، د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي. او
معذرت مو منې د تخنیکی ستونزې له کبله د افغانستان د انتخاباتو په اړه راپور په نورو خبرونو کې خبرو. اوسم په افغانستان کې د نوي سروې په اړه راپور چې ویل سی وی په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي چې د 1990 لمریز کال په ترڅ کې په 12 ولایتونو کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا د تیر کال په پرتله 40% کموالی په ګوته کوي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین او د یو این او ڈی سی ادارې له استازي سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل
مجموعي ساحات کښت کوکنار در افغانستان
په افغانستان کې 233,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې دا څرګندوي د تیر کال په پرتله په دې برخه کې 40% کمښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 لمریز کال کې 328,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د یادې سروې په اساس د افغانستان 10 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شوي، خو په پاتې لر وشتو ولایتونو کې لا هم په ډیره پیمانه کوکنار کرل شوی. سروې ښیي چې په دغو ولایتونو کې کندهار، هلمند، روزګان، بادغیس، بدخشان، فراه او ننګرهار شامل دي. افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د قانون تعدیل، د مخدره موادو پر وړاندې د عمل ملي پلان ته بیا کتنه او امنیتي هڅې د کوکنارو په کمښت کې د کموالي عمده لاملونه یادوي. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي وچکالي هم د کوکنارو په کمښت کې د کموالي وجه یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موین خلیل بختیار د مخدره موادو د لسګونو قاچاقړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د وی پروان لمریز کال کې 3,000 عملیات شوي. د دغو عملیاتو پر مهال 3,520 کسان نیول شوي چې په دې ډله کې 15 لوی قاچاق کوونکي شامل دي چې نمونه یې په نړیوال تور لیست کې هم دي. همدارنګه 950 نور عامه خدماتو کارکوونکي دي چې د 3 پاکستانیانو او 4 ایرانیانو په ګډون و بهرنیان نیول شوي. هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل شوي تر ډېره ناامنه ولایتونه ښودل شوي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وی افغان ځواکونه توانېدلې چې په دغه کال کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت په نوښت نن په کابل کې د صنعتکارو ښځو دوه ورځنی کنفرانس جوړ سو. دغه ښځې وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ستونزې لري. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې له خصوصي سکتور په ځانګړي توګه متشبثو ښځو سره ځانګړې مرسته د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ د متشبثو ښځو د دوه ورځني ملي کانفرنس د پیل په څنډه کې خبریالانو ته وویل یو شمېر متشبثې ښځې کابل ته راغوښتي څو په کارځای کې د شته ستونزو د حل په هدف حل لارې له دوی سره شریکې کړي.
هدف از برگزاری کنفرانس ملی زنان
هغه وایي د افغانستان د متشبثو ښځو ملي کانفرنس چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري جوړ شوی هدف یې د سوداګرو ښځو پروګرامونو پلانونو تشریح کول، ستونزو ته حل لارې لټول دي. متشبث ښځې مو کابل ته راغوښتي چې دوی څه اړتیاوې لري او موږ ورته څه کولای شو. دی وایي په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به له 12 ولایتونو لسګونو ښځې یو بل سره خپلې وړتیاوې او مهارتونه شریک کړي او هم به ستونزې چارواکو ته ووایي. که څه هم یو شمېر متشبثې ښځې وایي چې کارونه یې له پخوا ښه سوي دي، خو اوس هم د امنیت په ګډون بازار موندنې او خامو موادو ته کم لاسرسی تر ټولو عمده ستونزې دي. نازیه بشرمل چې په کندهار ولایت کې د لاسي تولیداتو شرکت لري ازادي راډیو ته وویل اته کاله کېږي چې شاوخوا 500 بېوزله کونډې او کډوالې ښځې ورسره کار کوي.
زما نوم رضیه بشرمل د کندهار سره غلې مې یو اتحادیه ټولنه لرم په خپل کور کې د 500 تنو په شمول. اما زما ډېر مشکل چې دی زه په خپل شرکت کې چې لرم هغه د کومې خونې چې د زما سره 500 تنې کار کوي د زاید او تاک تنګوالی مې ډېر دی. زما دا یو شرکت دی، شرکت ډېر پراخ غټ یا نوم لري، نو زما اتاکونه چې دي دوه درې دانی دي د اتوکاری د غمیانو د ډایا ماشین او د کاجو ورلاک ماشین دغه په دغه درې اتاکونه کې نه ځایږي.
په بامیان ولایت کې د ګوهرشاد ټولنې مشره زهرا نظری وایي چې په کارځای کې د برېښنا نشتون یې کارونه اپس کړي دي. افغان متشبثې ښځې وایي دوی شاوخوا 1500 شرکتونه لري چې قالینې، ګیلم، خمک، لباس، جوهرات جوړول او یو شمیر نور بیلابیل لاسي توکي د دوی عمده تولیدات دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي کله چې حکومت له بازاره د اړتیا وړ توکي رانیسي د ولسمشر ځانګړې سپارښتنې له مخې د افغان ښځو تولیدات باید 30% له لومړي قیمته په لوړه بایه وپیري.
په یمن کې د حوثي یاغیانو یو مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ده ډله به د بې پیلوټ الوتکو توغندیو حملې بندې کړي. تفصیل له احمد تکل نه اوري.
د حوثي یاغیانو د علي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د ده ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله حملې بندې کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله حملې بندې کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندوو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د ده هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې ده دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره یې تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حملې بندې کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفیتس په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلي وو چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډ یې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیره اونۍ وروسته له هغه زور واخیست چې نښتې د سرې بهیرې پر غاړه پراته بندري ښار حدیدې ته ورسېدلې. دا ښار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیده ښار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
فضل کریم له پکتیا په خپل سمیس کې لیکلي خدای نور د افغانانو پر حالت ورحمېږه او سول راوله. محمد الله قلمیار له هلمند. افغانان خصوصا د هلمند اوسیدونکو د سولې خبرو ته زیات خوشبینه دي. عزیز له ننګرهار، طالبان که ځان واقعي مسلمانان ګڼي نو ولې د نشئی توکو څخه وشرخلي؟ عبدالواحد مدقیق له لوګره، حکومت باید د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او سمیع الله حلمي تندر له پکتیا، ولسمشر دی په هیواد کې د 14 پاس ښوونکو لپاره د نور زده کړو زمینه برابره کړي. تاسید ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، زو د لوید لوګر نه خبره کوم. وړو 1500 روپۍ بوجي سوي د پلوګر کې او غاز جک سوي دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خل غریب دی به سرور دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خو ورو غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت ای ورسوي چې ټیکس و نه خلی پولو په ګاډ په دې شانو. نور والسلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، تلانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاری ته ورکې 500 نه پار دي. دغلته له کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 500 روپۍ ورکړې له لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ور ولي وایدل ته جمع کا او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي که 500 روپۍ ورنه کې 3000 روپۍ ورنه کې 500 لږه چې دې مو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې درته درالېږي. موږ دا ټول چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د ټول چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنی دا دفتر باندې بي خېره را په سپورټ د ورکې ورک دي سي ادا دې سي چې په لمبر دا ورکې کلام.
د لوی خدای جل جلاله په نامه زما تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زوی د کومې سلامونه وړاندې کوم. او عرض مې دا دی چې صلح یو قرآني اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرطه صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غمیزه یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله چې تر اوسه جوړ دوام کوي له سلطان محمد سرور نه وله.